مشال ریډیو د نن د زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست میاشتې څلورم نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې په اسلام آباد کې د سارک د کورونا چارو د وزیرانو د غونډې سره سره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ځینو قراردادونو په باجوړ کې د خلکو د غوښتنو سره د بې کوره کړل شوو خلکو په ستونزو غږیږو. خړوم بې د منور شاه نه د دې وخت خبرونه وو.
اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د پښتنو مزدورانو د ستونزو د هواري لپاره د ګامونه پورته کړي. چین به افغانستان ته د قدرتي فتونو سره د مبارزې لپاره مالی مرستې ورکوي او په لندن کې یو تن په چاقو یو ښځه وجلې او 15 نور کسان یې جوبل کړي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر ماخام د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې په سعودي عرب کې د پاکستانی او په خاصه توګه د پښتنو مزدورانو د مشکلاتو ختمولو لپاره د سعودي عرب حکومت سره خبرې وکړي. دا قرارداد د پیپلز پارټي غړي صاحبزاده ثناء الله وړاندې کړو. نوموړي د اسمبلی د غونډې نه پس مشال ریډیو ته وویل په سعودي عرب کې یې د پښتنو مزدورانو مشکلات په خپل لیدلی دي.
پاری کې ډیر زیات ستونزې د پاسپورتونو د خلکو دي، د خلکو د کفیلانو په حواله دي چې کفیلان پیسې واخلي او دا غینه او بیا یو کفیل نه بل باندې خرڅي او بل په بل خرڅي او دغه شانتي خلکو کارونه کړی دي، مهنتونه کړی دي، مزدوریانی کړی دي او هغه ته پیسې نه ملاويږي په دغه حواله باندې هم دي.
نو مولي زیاته کړه چې په سعودي عرب کې په زرګونو پښتانه د وړو وړو مسلو له وجې په جیلونو کې پراته دي او څوک یې تپوس نه کوي. صوبایي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. نن په اسلام آباد کې د سارک د غړي هیوادونو د داخله چارو د وزیرانو یو ورځنۍ غونډه کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزارت په وینا په دې غونډه کې به په امنیتي صورتحال او غړو هیوادونو ته په ورپېخو مسلو خبرې کیږي. د داخله چارو وزارت زیاتوي چې د دې غونډې لپاره پرون د سارک د غړي هیوادونو د داخله چارو وزیران اسلام آباد ته را رسیدلی دي چې پکې د هند د داخله چارو وزیر راج ناتھ سنگ هم شامل دي. د نوموړي د راتګ په اړه پاکستان او هندوستان کې احتجاجونه شوې دي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د سارک د غړي هیوادونو د داخله چارو د سیکټریانو غونډه شوې وه. امریکا تیر ورځ تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نړیواله ترهګر ډله وګرځوله. په یاد ډله شک دی چې د برسلز او پیرس ترهګرو بریدونو تر شا لاس لري. د امریکا د خارجه چارو دفتر وویل چې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شاملول د یاد ډلې او د مشکوک بریدګر محمد ابرینی خلاف ډیر اثر لري، ځکه چې د دې په نتیجه کې به خلک خبر شي چې دوی په ترهګرو کارویانو کې بوخت دي او دا راز د دوی خلاف مالی بندیزونه به هم ولګي. جماعت الاحرار ډلې په پاکستان کې د یو شمیر وسلوالو بریدونو ذمواري منلې ده او په 13 مارچ میاشت کې په پیښور کې د امریکایي کونسلګرۍ دوه پاکستانی کارکونکي هم وجلي وو. یاد وسلواله ډله د تحریک طالبان د سوري لاندې د 2014 کال په اګست کې جوړه شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. چین له افغانستان سره د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه ینا مرسته کوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مرستو دغه ژمنه په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت له مالیه او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه سره د کتنې پر مهال وکړه. د خبر پاڼې لمخې د چین سفیر یاو جینګ د غراز له خاغلی اندیشه سره په ملاقات کې د افغانستان د ځوانو سفارتکارانو د روزنې په هغه درې اړخیز پروګرام هم خبرې کړي چې ټاکل شوی افغانستان، چین او امریکا په ګډه پر مخ یوسي. هلته د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال ریډیو ته وویل چې په پوځي برخه کې د چین د نورو مرستو راوړلو لپاره د افغانستان د پوځ مشر جنرال قدمشاه شهیم له چینایي چارواکو سره خبرې اترې کوي. ښاغلي وزیری وویل چین له دفاع وزارت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي.
لکه د خوونه او روزنې په برخه کې زموږ سره ډېره مرسته کوي. زموږ مراسلین په چین کې هلته زده کړې کوي، لوست وایي په ډېرو برخو کې او د دې تر څنګ چین زموږ سره په ځینو پوځي ګاډو کې یعنې وسایطو کې او ځینې نورو برخو کې هم مرستې کوي.
چې چین د سولې د هغه سلور اړخیزې کمیټې غړی هم دی چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمختګ په هدف جوړه شوې ده. په مرکزی لندن کې د چاکو په حمله کې یو ښځه وژل شوې او 15 تر نور جوړل شوې دي چې په اړه یې پولیس وایي ممکنه ده چې دا د ترهګرۍ پیښوي. دا پیښه بیګا د نیمې شپې نه لږ وړاندې د لندن ښار په مرکزی رسل چوک کې رامنځته شوې او پولیس په دغه موقع یو تن نیولې دی. دا پیښه د برتانیا عجایبګر او لندن پوهنتون ته نږدې رامنځته شوې ده. ایران شلو تنو اسلام پاله کردانو ته په امنیتي ځواکونو د بریدونو په شک کې د مرګ سزا ورکړه چې د انساني حقوقو ډلو یې غندنه کړې وایي چې ممکنه ده دا سزا په زور د اخیستل شوي اعترافي بیانونو په نتیجه کې ورکړل شوي وي. د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا وویل د توحید او جهاد ډلې یو نامعلوم مرغړو ته د تیر نهې په ورځ د مرګ سزا ورکړل شوه. پرون د انساني حقوقو ډلو وویل د لسونه تر شلو کسان وژل شوي دي. په ایران کې اویا لکه کردان میشت دي چې دغه هیواد د ټول آبادۍ 10% برخه ده. او بل خبر دا چې د امریکا د ولسمشر دفتر وایټ هاوس د ریپبلیکن ګوند هغه تور رد کړی چې ګنې د 13 جنوري په میاشت کې په ایران کې د بندي امریکایانو د خلاصولو لپاره دغه هیواد ته پټې 400 میلیونه ډالر ورکړي دي. دغه پیسې د ایران د یوې لسیزې راهیسې د هغه ادا پترس کې ورکړل شوې چې امریکا سره د وسلو د یوې سودا د ختمېدلو نه پس یې تهران غوښتنه کوله. خو دا پیسې یوه ورځ وروسته ورکړل شوې چې د جنوري په 14مه د دواړو هیوادونو ترمنځ د قیدیانو تبادله وشوه. دا اتر دې د مدمشال خبرونه وستر ته د اسلام آباد نظم خبریال سیراج ظهیر د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 15 روپی او یا پیسې اغستل کیږي او په 16 روپی 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 20 روپی 20 پیسې او په 20 روپی 40 پیسې. یو یورو په 43 روپی 40 پیسې او په 43 روپی او یا پیسې. د سعودي عرب ریال 23 روپی او 23 روپی 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 23 روپی او یا پیسې او 25 روپی 90 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 50 پیسې او په یو روپی 250 پیسې. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغستل کیږي او 296 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په بنو او پېښور کې په یو نیمځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 28، بنو کې 9.5 او 26، او کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 43 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه او د موسم او کرنسی حال مو اورید. پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا سملې د یو قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې په سعودي عربستان کې د میشتو پاکستانیانو ستونزې د هوارې کړل شي.
پاره کې ډېر نه زیات ستونزې د پاسپورټونو د خلکو دي، د خلکو د کفیلانو په حواله دي چې کفیلان پیسې واخلي او دا غینه او بیا یو کفیل نه بل باندې خرڅي او بل په بل خرڅي.
حکومت وایي د وزیرستان به کور کړل شوی خلک به روان کال تر پای خپل سیمو ته ستانه شي. خو کډوال سوای
کینو ماده مون سره د کړي دي انت په وزیرستان کې د تاسو پر بجلی وی سکول وی روډ وی هغه خبره ده په خپل مونږه باندې الکو.
او د بجوړ د پارلیمان غړو غوښتنه کړې ده چې د غلط دي د میډیکل کالج په تعمیر کار زر تر زره پیل شي.
هغه نه پس د منصوبا رورو ډیلې کېدل چې اخیر دې ته ورسېدل خبره چې اوس بالکل باغې په فایلونو کې نیمه نشته دي.
د سیمه نړۍ هم راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د خیبر پختونخوا سملې د یو قرارداد لاله له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې په سعودي عربستان کې د زرګونو پاکستانیانو د ستونزو د هواري لپاره د سفارتي کچه حاصل شي. په قرارداد کې ویل شوی چې په دا هیواد کې مسافر د خپل کفیلانو لخوا د ظلم زور کار کیږي. نور تفصيل د خالد خان پر راپور کې.
دا شروع په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په سعودي عرب کې د پاکستانیانو او په خصوصي توګه د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره د هیواد شاهي خاندان سره د تماس ونیسي او بیا د پاکستان سفارتخانه دې د دوی پاسپورټ او ویزې اسانتیاګانو کې د دوی مرستې وکړي. دا قرارداد چې د حکومتي او مخالف ګوندونو له اړخه د دیرنا د پاکستان پیپل پارټي په ټیکټ منتخب شوی صاحبزاده ثنا الله وړاندې کړو په متفقه تور د اسمبلی نه منظور شو. دا غونډې وروسته صاحبزاده ثنا الله مشال ریډیو ته وویل چې هغه په خپله تیره ورځو کې سعودي عرب ته تللی و او هلته کې پښتنو ورته خپل ستونزې وړاندې کړې وې.
په هغه کې ډېر نه زیات ستونزې د پاسپورټونو د خلکو دي، د خلکو د کفیلانو په حواله دي چې کفیلان پیسې واخلي او د هغې نه او بیا یو کفیل نه بل باندې خرڅوي او بل په بل خرڅوي او دغه شانتې خلکو کارونه کړي دي، محنتونه کړي دي، مزدوریانې کړي دي او هغې ته هغه پیسې نه ملاویږي، په دغه حواله باندې هم دي.
صاحبزاده ثنا الله زیاته کړه چې هغه په خپله په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر سره هم ملو شوی او دا خبرې ورته وړاندې کړې وې. د ده په وینا په سعودي عرب کې 10.5 لکه پاکستانیان کار کوي چې خوشا 40 لکه پکې پښتانه دي. دوی وویل چې د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره دی کاونټر زیات کړی شي او دا د هیواد جیلونو کې د هغه پاکستانیانو قیدیانو مرستې وشي کوم چې په معمولي جرمونو کې ککړ وي.
په زرګونو خلک په جیلونو کې په زرګونو په معمولی معمولی خبرو کې د بل مسله تر شروع شوې ده چې هغه د حروف ده چې د حروف هغه دا و چې یو کفیل سره یو سړی کار کوي او کفیل هغه ته چې انا مال دومره پیسې راکا هغه دغه د وس بس خبره نه، نو هغه غریب و چې ما سره دومره پیسې شته نه، نو دا کفیل ولګي او دغه خلاف دغه تا ورکی د شرطه ته پولیس چې دغه کوم دي چې دا ضمانت تختیدلې هنګې تختیدلې نه هغه غریب لاړ شي بیا په جیل کې پروت دی.
دا پښتونخوا اسمبلی د یو بل قرارداد په لار د روژې په میاشت کې په مدینه منوره کې د ترخګرۍ په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل چې هیڅ یو مسلمان په دغه پاک ځمکه د ترخګرۍ یا مرګ جوبلې سوچ هم نشي کولی. دا پښتونخوا اسمبلی د احتساب کمیشن کې د نوي بدلونونو قانون هم منظور کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خالد خان راپور مورده او سرزو اسلام آباد ته چرته چې د سارک د غړو هیوادونو د کورونا چارو وزیرانو یو ورځنی غونډه نن کیږي. د پاکستان د کورونا چارو د وزارت لخوا ویل شوی دی چې په دې غونډه کې به سیمه کې د امنیت د صورتحال سره سره غړو هیوادونو ته په ورپېخو چیلنجونو بحث کیږي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان نور حال راکړي.
نن په اسلام آباد کې د سارک د غړي ملکونو د داخله وزیرانو یو ورځنی غونډه کیږي. د پاکستان داخله چارو وزارت په وینا چې په دې غونډه کې به د سارک د غړي ملکونو داخله وزیران په امنیتي صورتحال، ترهګرۍ، منشیاتو، د انساني سمګلینګ او د ملکونو ته پیښ په چیلنجونو خبرې اترې کوي. داخله چارو وزارت داخله سیکرټر عارف خان په وینا چې د سارک ملکونه په خپل منځي کوشنو خپل مشترکه مسلې هوارولی شي. داخله وزارت زیاتوي چې د غونډې لپاره د چهارشنبه په ورځ د سارک د غړي ملکونو داخله وزیران اسلام آباد ته رسیدلي. د هند داخله وزیر راجنات سنگھ هم اسلام آباد ته را رسیدلی دی. خو د راپورن تر مخه چې د هندستان داخله چارو وزیر به د سارک د غونډې په موقع د پاکستان داخله چارو وزیر سره نیغ په نیغه ملاقات نه کوي. د هند خارجه چارو دفتر ویلی وو چې داخله چارو وزیر به صرف غونډه کې ګډون کوي او ملاقاتونه به نه کوي. د لړکی په دې ورسو کې د پاکستان داخله چارو وزیر چودنی سر علي خان وینا وه چې څنګه هندستان کوي هغسې به پاکستان هم خپل رد عمل ښایي. د نوموړي د راتګ په اړه پاکستان او هندستان کې احتجاجونه هم شوي دي. ویله دی وړاندې 13 ورځ په اسلام آباد کې د سرک د غړي ملکونو د داخله سیکرټریانو غونډه هم شوې وه. د پاکستان د داخله چارو وزارت په وینا چې د سرک درې ورځنۍ هلو ځلو کې د نهې په ورځ د اولسونو ترمنځ اړیکو لپاره په امیګریشن او ویزې په معاملې د سرک د امیګریشن د چارواکو غونډه هم شوې وه. د سرک په غړي ملکونو کې پاکستان، هندوستان، افغانستان، سریلنکا، مالدیپ، نیپال، بھوټان او بنگلادیش شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې د وزیرستان د قبایلی سیمو بې کور کړل شوی خلک به د روان کال تر پای خپل کورونو ته ستانه شي. بلخوا کډوال وایي حکومت وخت په وخت اعلانونه کوي خو ولې دغه عملي کیږي نه. له اسلام آباد رفعت انجم راپور راکړي.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې د سه کال 2018 مخره پورې به د شمالي او جنوبي وزیرستان بې کوره شوي کډوال پل کورونو ته واستول شي. د پاکستان سرکاري ریډیو مطابق د عبدالقادر بلوچ وینا وه چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو وروسته امن راغلی او ټولې علاقې د پوز او حکومت کنټرول ته لاندې دي. عبدالقادر بلوچ مطابق په متاثره شویو علاقو کې امنیت راتلو نه پس ترقیاتي کارونه هم شروع شوي او د اوبو، بجلی او په نورو منصوبو کار روان دی. همدې لړکې د قبایلي سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې یا فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي محمد عارف مشال لړیو ته وویل چې د حکومت لخوا کډوالو ته بنیادي ضروریات برابر کړی شوي دي.
هغه ځکه چې مرته د سینیټیشن، د هیلت شو، ایجوکیشن شو، بیچوز شو، هاسپټلز وغیرہ چې شو، دغلته سکولز، نو زیات تر دغه دی واټر اینڈ الیکټریسټی سپلایز، دا وته ټول تقریبا تیار دي. ساوت خوډر ځای ډیولپ دی او لانارډ سچویشن بالکل کنټرول دی.
بلخوا د کډوالو د یو قومي کمیټې جنرل سیکرٹری ملک غلام خان وزیر مشال لڑیو تو اوے چې د وزیرستان بے کور شوی کډوال پل کورونو ته واپس لړ غواړي، خو نه حل د ترقیاتی کارونه شروع شوی او نه سہولتونه. د دوی په وینا د حکومت لخوا هر ځل داسې اعلان وکړي شي خو بیا دا کډوال واپس ونه لګل شي، چې لږ جدي کډوالو ته دلته مسلې نور هم زیات شي.
د ایټا کلا رشن یې باندې ځنې څه کوم چې منځي 12000 روپے ته راځي، ډېر کومې دا پیسې باندې وی دي، ډېر په مشکل سره ګذران کوي. صرف دهان د ورلد فوډ او خوراک دا نسی او دا مطالبه کوي چې داخلته په ایزه طریقه سره واپس کو او چې کوم دلته مشکلات نه دي، که بیا مې سره دي، که سپران باندې صدای سره دي، کپاټا سیکرټر سره دا هغه په صحیح طریقه سره کو کوم وعده مون سره د کړي دي. هلته په وزیرستان کې تاسو ته پر بجلی وی، سکول وی، روډ وی، هغه خبره ده په خپل مونږ باندې حال کو او بل مونږ ته یو کانفرنس طریقو ته چې بدغه ورته نه کاړي دي، خلکو بیا لکه مشکلات او غزن کې کوم ټنشن دي او یې ختم شي.
خود دې پاره د قبایلی سیمو د آفتونو د مبارزې ادارې د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي چارواکي محمد عارف زیاته کړه چې دوی لپاره په هغه علاقو کې ترقیاتي کارونه روان دي، خو ځینې انتظامی مسلو له وجې د دوی د ستنېدو په مرحله کې لږ ډیر ځنډ راشي.
علاقه کلیر وي، دا د آرمی بیا انټرنلی یو کال اغې لازکه نیور کړی چې اغې ته یا شک وی سر سیکورٹی کنسرنز په وجه اغم یا دو درې ورځې یا هفته دا سه ټایم واخلي، ادروایز دومره ټایم نه اخلي. ان شاء الله دا به زر دا مسله دی حل شي.
د اف ډی ایم رپورټ تر مخه د نېشنل اکشن پلان تر وروسته شمالي وزیرستان ته 2000 او جنوبي وزیرستان ته 15000 نه زیات کډوال کورنه واپس استول شوې دي. خو د 2000 نه زیات کورنه اوس هم د خیبر پختونخوا په مختلفو کیمپونو کې میشته دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه چې پراپور کې واورېد، وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې د وزیرستان بې کوره شوي خلک به د روان کال تر پای خپلو سیمو ته ستانه شي. حکومتي چارواکي دا هم وایي چې دا نیټه حتمی ده، خو د کډوالو مشران وایي چې د حکومت په لوزونو یې باور نه راځي. بوریوال ککړ په دغه اړه راپور راکړي.
د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا اعلان کړی چې له شمالي وزیرستانه بې کوره کړل شوي خلک به د روان کال تر پایه خپل کورونو ته ستانه کړي. د دې بې کوره کړل سو خلکو د ستنولو او هغوی ته په خپلو سیمو کې د اسانتیاو برابرولو چارې په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظامی ادارې پر غاړه دي. د دې ادارې له مشر فیاض علي شاه څخه مې وپوښتل چې آیا دا اعلان به وروستی وي که نه دا موده به بیا وغځول سي. فیاض علي شاه وویل دا ځل حکومت وروستۍ پریکړه کړې ده او دوی د کډوالو ستنولو ته پوره تیاری کړې ده.
بالکل اس پورے حکومت سے کمزان میں جانے مطابق زمین پوری تیار ہے، بالکل برابر دی اور کم خلق سے خواہش مندی اور خود علاقوں کو واپس لا سکے. ان شاء اللہ حکومت سے کمزان کڑے جانے مطابق پتی تو تمہیں اور سہولتوں اور کو
خو د شمالي وزیرستان د بې کوره کړل سو خلکو د جرګې مشر ملک نثار علي خان د حکومت د دې اعلان پاړه وویل له دوی سره داسې وادي په خو هم سوي دي، خو عمل ورباندې نه دی سوی. د ملک نثار علي خان په وینا بې کوره کړل سوي خلک اوس پر داسې وادو چندانې باور نه لري.
تقریبا ځوانین کلاسيږي او د نام لاندې دي چې په مونږ باندې واده شي. ا کله گورنر اعلان وکړي چې تاسو په دې تاریخ باندې سبا جنرال صاحب راځي، شریف راشي، هغه اعلان وکړي تاسو په دې تاریخ باندې راځي، چې عبدالقادر بلوچ ته هغه اعلان وکړي تاسو په دې تاریخ باندې ځي، نو خلک د دې اعلانونو باندې سره مکمل یقین نه لري، خلک مایوس دي د دې اعلانونو نه.
په قبایلي سیمو کې د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې مشر فیاض علي شاه وویل دوی تر اوسه شاوخوا 40% خلک ستانه کړي دي، خو ملک نثار علي خان وویل په دې لیږل سو کورنیو کې ډېری بیرته له دې کبله راغلي دي چې حکومت د کرایې له پیسو ورکولو پرته په خپلو سیمو کې ورته هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. ملک نثار علي خان وویل بې کوره کړل سوي خلک اوس فکر کوي چې له ضرب عذب څخه ضرب ډالر جوړ سوی دی او حکومت یوازې د دوی پر سر پیسې اخلي، خود د دوی خیال ورسره نسته. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات له تیر څه باندې دوه نیم کالو راهیسې روان دي، چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
سلور کله وړاندې په باجوړ جنسي کې د میډیکل کالج د جوړولو اعلان شوی وو. دغه لپاره ځمکه هم اخیستل شوی وو، خو لا هم د کالج په ودانۍ کار نه دی پیل شوی. د سیمې نه د پارلمان غړي وایي په پرمختیایي پروژو کې د کالج د تعمیر لپاره پنګې هم نه دی خودل شوی. نور معلومات شانواز ترکزی راکړي.
په کال 2012 کې د قبایلي سیمو لپاره د میډیکل کالج منظور شوی و، او تر دې چې د باجوړ ایجنسی خار د لوی روغتون ځینې ودانی او ورسره خوا کې ځمکه هم اخستل شوی و چې ګینه باور کې دغه کالج جوړول شي. خو بیا هم نه خو په میډیکل کالج باندې د جوړښت کار شروع شو او نه دولتي چارواکو د دغه منصوبې ذکر کوي. کوم مهال چې دغه کالج منظور شوی و نو هغه وخت د باجوړ نه د پارلمان غړي اخونزاده چټان و.
چکله به د پاکستان پیپلس پارټي حکومت ختم شو، هغه نه پس د منصوبه رورو ډیلی کېدله چې اخیر دې ته ورسېدله خبره چې اوس بالکل هغه په فایلونو کې نیموم نشته دی چې یاره دلته هسپتال نیمو چې د ملک دلته خود به خود کارونه نه کیږي، دلته په کار پسې منډه کړله وال غواړي.
بیا مې د باجوړ ایجنسی نه د موجوده پارلماني غړي شهاب الدین خان سره خبرې وکړې، نو هغه دغه منصوبې د نه پوره کولو ټوله پړه په فاټا سیکرټریټ واچوله.
د میډیکل کالج خبره خو موږ په خپل باندې ډیمانډ کړې ده، هغه موږ ته پالیسیو ریسپانس پیدا شو په بی ډی پی کې راغلي لپاره چې پیسې مختص شوې نه دي، چې موږ هغه باندې خوشبینه شو چې د کالج لپاره پیسې پرتې دي. خو د فاټا طرف ته داسې خاص توجه نشته، دا زموږ د متفق کېدو وخت دی، موږ متفق شو دا ټول مسلې به حل کیږي کنه. دا څه ډیره ګرانه ده.
د باجوړ ایجنسی د زده کوونکو د اتحادیې یو مشر لال محمد وای چې هغه به د یاد میډیکل کالج د جوړونې لپاره د زده کوونکو په مرسته د حکومت نه غوښتنه کوي.
ظفر علاقہ ہم دا نور ہم دا سے ڈیر مشکلات ٹرانسپورٹ وغیرہ یہ چا سویرے دمرا گنجائش نشہ دے انشاءاللہ منگ نسی سمرم کی منگ باقبل ایفرس کل چی منگ خبر ہوکو
بلخواہ دفاتا سیکرٹیریٹ چارواکی وائی چی معلوم ہے دا چی گنی دا میڈیکل کالج با کل جوڑ شی شانواز ترکزی ماشال ریڈیو محمد ایجنسی
راپور موریدو سرزو د خیبر پختونخوا سواد ضلع ته چرته چې د غیرت په نوم د ښځو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د روان کال په تیرو وو میاشتو کې 23 ښځې وژل شوې دي. څه وجه ده چې په دغه سیمه کې د ناموس په نوم د وژنو شره ډېره شوې ده او د ښځو حقونه د خپلو لاندې کیږي؟ په دغه راپور کې اورو. د خیبر پختونخوا په سواد کې د ناموس په نوم د ښځو د وژنې پیښې ډېرې شوې دي، او د ښځو د حقونو دفاع کوونکي وایي د روان کال په تیرو اوو میاشتو کې د غیرت په نوم د دوو سړو په ګډون 23 ښځې وژل شوې دي. په مینګور کې د اویکننګ په نوم د یوې ادارې مشر عرفان حسین بابک وایي سیمه کې د خراب اقتصادي وضع د ښځو د حقونو د خوندي کولو په اړه د قانون د نشتوالي او جنگ جګړو له کبله ټولنه ډیره اغیزمنه شوې ده، او د زړو روایتونو او نوي دور د ټکنالوژۍ ترمنځ د ټکراو له کبله د ښځو حقونه د خطر سره مخ شوې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو یو بل دفاع کوونکی نیلم ابرار چټان وایي اوس هم په سیمه کې ماشومان جنکې واده کولی شي، او په ډیرو موقعو د غیرت په نوم وژنو ته د ځان وژنې نوم ورکول کیږي. نیلم زیاتوي
پله باندې چې ما کوم سروې کړو نو د خپل چایلډ رایټ اکټیویست یم، هغه چې ما کوم عمر ترین کم کسان چې ایج 14-15-16 کی او هغوی ځان ووجني، نو هغې مطابق چې موږ سروې وکړه نو په هغې کې دوه کیسز داسې راغلو زموږ مخې ته چې هغه کسانو لا هغو خودکشي نه وه کړې خو هغوی وجلي وو. نو دا هغې نه پس بیا موږ په دې خبره باندې ورسېدو چې مطلب دا سوسایډ کیسز نه دي، دا د غیرت په نوم وجلی کېږي، یا په دې خبره وجلی کېږي چې جنۍ یا الک یو بل خوښ دی او کور والی نه یې رضا، نو هغوی هغه ماشوم مړه کړي یا چې د ایجوکیشن طرف ته نه پرېږدي.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن استاد او د قانوني چارو په شیر محمد خان وای ځنې مذهبي ډلې داسې تعلیمات خوروي چې په نتیجه کې په خزو تشدد ته لار هواریږي. نوموړی نور وای
په زنانو د تشدد داتي خچدي لکه مردونه خو اخیرنۍ حد ده، خو دا واړه واړه تشددونه هم ډېر زیات شوي دي. او د هغې که تاسو خیال کړئ نو زمونږ د اسلامک ایډیالوجي کونسل چې د هغې چیرمین هم هغه پورې هغه جسټیفای کړي دي چې یاره د ښځو سره مطلب ذکر تسلیم معمولي هغه پورې کېږي. نو ٹھیک ده، دغه سیکټر ته کې هم شامل دی چې دغه خلک چې دي مطلب مذهبي خلک هغه مطلب هم رسوخ دا تعلیم او پوهه چاله نه ورکوي. خلک ذهني طور مطلب چې ډېر زیات پرتشدد شو.
د ښځو د حقونو دفاع کوونکي په پولیسو تور لګوي چې قانون نه عملي کوي او اکثر د کور کلی په کچه معامله هواره کی او ملزمان عدالت ته وړاندې نه کړل شي. خو په سوات کې د مټې د تانې مشر پولیس چارواکي انور خان وایي پولیس په هر حال کې هڅه کوي چې قانون عملي کی او د غیرت په نوم د وجنو مخنیوي وکړي.
که ریپورت نم شي جی کنه او د یو جرم پته ولګي نو په کار خدای دې موږ پکې مداخله تو کوي وایي چې قانوني تقاضي پوره کوي. پولیس خو یې مخکې ما چې نه غشته خو لکه چې ریپورت نشي جی دا دې یاد کنه ټوټل جی پاره کې زیاده تر لکه واړو واړو کلی نو خبره پاره کور کلی کې محدود پاتې شي ته ونه لګیږي چې پته ولګیږي نو تقریبا پاره کاروای شي ویلي.
د وی غیر سرکاري ادارې د سړنو تر مخه په تیرو دوه کالو کې په سواد کې د غیرت په نوم د وجنو پیښې ډېرې شوې دي او په 2015 کال کې د غیرت په نوم سلور شپې ته خزه وجل شوې وي.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
دا اگست لومړی نیټه نه
دا ورځې تاو د خبرونه زموږ خبريالان درکوي.
خو تاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبريالان راکوي.
ملګری خبريالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکو چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار لنه تر لسو بجو
سلام پختونخوا په نوی رنگ.
د قبایلی سیمو زده کوونکو د چهارشنبه په ورځ د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د گورنر خیبر پختونخوا او مرکزی حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی غوښتنه کوله چې د قبایلی سیمو د زده کوونکو وظیفې دې پر خپل ځای وساتل شي. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان راپور راکړي.
زمانم امداد وزیر دے فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن جنرل سیکرٹری زمون کوم فاٹا اسٹوڈنٹ تھی دے سرا نا انصافی شروع شدہ او دے چکم سکالرشپ تے ابان شوے دے گا دا مطالبہ دا زمون چکم سکالرشپ تے دادا بحال حالانکہ زمون آئی ڈی پی شوی او ہر ایجنسی سرا کم زیاتے ہو شو و دے وجہ چکم سٹوڈنٹان دی دلتا پخاور کی دی بنو کی دی غریبان دی دے تعلیم مخانوی مون وفاقی حکومت گورنر تھا زمون دا بھرپور مطالبہ دا چ زمون والا خبر ادا دادا عمل وشی
دا زمان نصیر مومن دے مومن جنسی سے تعلق ساتما دس اسکالرشپ چکم دے دا 44,724 اسٹوڈنٹان دی اغیو دو پارو او دا 5,000 اسکالرشپ دے اغه وس دی نوی بچت کی حکومت بند کړی نه پکار دا و چې نور روپے اسکالرشپ را نورم سیوا کړی دی را لاشتم ختم کو من په علاقه کې غربت چانه پټ نه دی جنگ زپلی علاقه دا نو غیب وجود من د حکومت نه مطالبه کوم چې من ته اسکالرشپ به حل
ما نوم قبل وزیر دے دا شمالي وزیرستان سره تعلق دی داستا سو مخمخ دی چې د ایډی پیز دی او دلته کوم دی پاتې کیږي دا خرچه برداشت کوي او دلته پرایویټ هاسټلونو کې پاتې کیږي هغه په دې پس خرچه را دي نو ډیر زیات استون زده د مطالبه شته اسکالرشپ دی نه بنشه
نو هم زمون برهان الدین دے اور پرمی جنسے سر میں تعلق تھے فاٹا اسٹوڈنٹ فیڈریشن مرکزی صدر کی چکم اسٹوڈنٹان دے دا کالج والا ہم دے اور یونیورسٹی والا ہم دے اصل کی چکم فاٹا سیکٹریٹ والا وہی چیرا دی سرا موجودہ کم آغی پولیٹیکل ایجنٹان دی آغی سرا مطلب پلیننگ نشتہ دے چیرا اسکالرشپ پر اسٹوڈنٹان تا پکمی طریقی مانی ملاوی اور پکمی طریقی دی کی بلکر زیاد کرپشن کی دو دے دو وجنم دا وجم کی دے شی بلکر اس دا خم نو دے کان چیرا کرپشن پکی کی گی نو مونگ تا دے آغا اسکالرشپ نے ملاوی گی لگا دا مونگ سر زیادے دے بالکل تاسو خپت چې فاټ سټوډنټان او فاټ بلکې بل خصوص ټول جنسو ولا ډی پی شي چې کوم ملکند طرز اسکالرشپ یې لکه ملکند ولا تور کړي او په کار چې هغه اسکالرشپ د فاټ ولا سټوډنټان ته ورکی.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندې دي.
حکومت خدای وي چې مونږه مینارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغه ته پر ډیر سکو او کوي اسمنا
لګکیو غوښتنی څه دي؟
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غواړي دي.
صدر ته دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
دا او دیتا ورتا د نورو پښتنو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم 2 بجه
دا وخت سم شال لیدو د غوګي په پښتونخوا کې د غرمې دولسمه بجه شوې دي. د منور شان نه د وخت مهم خبرونه
تیر ماخام د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې په سعودي عرب کې د پاکستانی او په خاصه توګه د پښتنو مزدورانو د مشکلاتو ختمولو لپاره دی د سعودي حکومت سره خبرې وکړي. صوبایي اسمبلی دا قرارداد په متفقه توګه منظور کړی دی. نن په اسلام آباد کې د سارک د غړي هوادونو د داخله چارو د وزیرانو یو ورځنۍ غونډه کیږي. د پاکستان د داخله چارو وزارت په وینا په دې غونډه کې به په امنیتي صورتحال او غړي هوادونو ته په ورپې خو چیلنجونو خبرې کیږي. امریکا تیر ورځ تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار نړیواله ترهګر ډله وګرځوله. په یاد ډله شک دی چې د برسلز او پیرس ترهګرو بریدونو تر شا لاس لري. د امریکا د خارجه چارو دفتر ویل چې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شاملول د یاد ډلې خلاف ډیر اثر لري. چین له افغانستان سره د قدرتي افتونو په وړاندې د مبارزې لپاره 15 میلیونه ینا مرسته ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د مرستو د غژمنه په کابل کې د چین سفیر د بهرنیو چارو وزارت له مالیه او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشنا سره د کتنې پر مهال کړي. ایران شلو تنو اسلام پاله کردانو ته په امنیتي ځواکونو د بریدونو په شک کې د مرګ سزا ورکړه چې د انساني حقوقو ډلې غندنه کوي او وای ممکنه ده چې دا سزا په زور د اخیستل شوی اعترافي بیانونو په نتیجه کې ورکړل شوی وي. او په مرکزی لندن کې د چارواکو د چاکو په حمله کې یو خزه وجل شوی او 15 تنه نور جوړبل شوی دي چې په اړه پولیس وایي ممکنه ده چې دا پیخه د ترهګرۍ سره تړاو لري. دا پیخه بیګا د نیمې شپې نه لګ وړاندې د لندن ښار په مرکزی رسل چوک کې رامنځته شوې ده. پولیس په دغه موقع یو تن نیولې ده.
مهم خبرونه باورید او سرزو اسلام آباد ته چرته چې رفت انجم ځینې پاکستانی مطبوعات کتری دي او دغې نه مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په وینا پاکستانی سفارتخانه عرب ملکونو کې د روزګار نه فارغ کړی شوی پاکستانی کارکونکو ته خوراک او طبي امداد ورکولو لپاره خصوصي فند او سہولیاتي مرکزونه پیل کړي. دا پریشان حاله کارکونکو دا وخت د عرب ملکونو مختلف ښارونو کې په خیمو کې میشته دي. سفارتخانه د دغه کسانو د پاتې شوی تنخواګانو وصولې لپاره هم هلې ځلې کوي. ادارې وایي چې ویل کیږي چې د یو عرب ملک دوه کمپنیانو 8000 زیات پاکستانی مزدوران د مزدورۍ نه وستل دي. خو ملکی حکومت دغه کمپنیانو نو ته په فوري توګه د دې جمع شوې تنخواګانو ورکولو حکم ورکړي. ادارې لیکي چې د تیلو په نړیواله کچه قیمتونه کمېدو له وجې تیل پیدا کوونکو ملکونو د تیلو پیداوار کم کړي. د سلو وجې چې هلتا د پاکستان، هند، بنگلاديش او افغان مزدورکارو ته د روزګار کولو مسلې راوړاندې شوې. په دې ملکونو کې په زرګونو پاکستانیان کار کوي چې اوس د دې کړکېچن حالاتو سره مخ دي. ادارې زیاتوي چې بهر ملکونو کې پاکستانی مزدورکارا په اربونو ډالر ګټي او پاکستان ته را لیږي. سره چې د ملک زر مبادله ذخایر زیات شوی دی. په دې خلکو کې زیات خلک په مشرق وسطا یا عرب ملکونو کې کار کوي. اداریا خره کې وایي چې دا خبره د تعریف وړ ده چې وزیر اعظم نواز شریف د دغه کارکونکو د خېګړې لپاره هلې ځلې کوي، خو حکومت لپاره راتلونکو وخت لپاره څه عملی ګامونه پورته کول پکار وي چې دا خلک واپس راشي نو چې د دې د روزګار او نور مسلو حل لوړاندې موجود وي. او هم دې سره سره په عرب ملکونو کې انخطی کسانو دراوستو لپاره په انتظاماتو کې هیڅ کمی پاتې نشي او امید دی چې متعلقه چارواکي به دا مسله زر تر زره حل کړي. ایکسپریس اسپانه بخپل ادارې کې لیکي چې کوم کار د جمهوریت حکومت د کولو وی هغه نه کیږي. په ملک کې سرشمیرنه هر کال پس کولو خبرې صرف د آئین کتابونو تر لاندې پاتې شوې دي، نور خو په دې هیڅ عمل درآمد نه کیږي. ادارې وایي چې د شماریاتو محکمې روان کال د سرشمیرنه نه کولو په اړه سپریم کورټ ته ویلي چې د سرشمیرنه لپاره په غټ شمیر کې فوج موجود وي، نو د راتلونکي کال په مارچ یا اپریل میاشت کې سرشمیرنه کیدای شي. ادارې لیکي چې د سرشمیرنې تر لاندې د نړۍ ملکونه د خپل راتلونکي وخت لپاره منصوبه بندیانې کوي. د بادې په تناسب سره ولسته سہولتونو ورکولو په اړه منصوبه بندیانې کیږي، خو په پاکستان کې هر څه د دې الټه روان دي او یو اداره هم په لزمواري پوره کولو ته تیار نه ښکاري. صرف وقت ضائع کیگی۔ اداریہ زیادہ وچ دلچسپ خبر ادا دا چې حکومت وای چې د سرچ میرن لپاره بجٹ کې پیسې مختص کړی دي، نو ځکه د راتلون کې کال په مارچ یا اپریل کې سرچ میرن ممکن ده، خو د بهانو هم یو حد وی کفوش دستیاب نه ده، نو د دې متبادل انتظامات کې دی شي۔ اداریہ لیکي چې په ملک کې په اخر ځل او د هغې نه مخکې سرچ میرن کې د فوج هیڅ یو عملی کردار نه وو۔ سرکاري انتظامیه د مختلف سرکاري محکمو حاضر او ریټایرډ کارکونکو خدمات په دې کې ترلاسه کړي وو، او اوس هم داسې کې دی شي خو چې حکومت یې کول غواړي هلا۔ اداري اخر کې وایي چې سرچ میرن دې په فوري توګه وکړي شي، ځکه چې د دې تعلق نیخ منیغه د اولسي حقوقو په انصاف سره تقسیم او زموږ پرمختګ سره دی۔
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
چرتا این بی سی نیوز په پانی لیکلی دی د القاعده وجل شوی مخکنی مشر اسامه بن لادن کور چې اوس یو خالی پلاټ ته کې دی شي د ماشومانو د لوب په میدان بدل کړل شي۔ بل خو ټایم مجله د افغانستان امنیتی حالات ور سره تړلې چیلنجونو تکتنه کړې ده، د دوړو مقالو مهم ټکی ملیحه امیرزاده وړاندې کړي۔
این بی سی نیوز ویب پانا دا راول پنڈے دا کنٹونمنٹ انتظامیه دا مرستیال مشر عمر فاروق لخلیلی کی کله چې اسامہ بن لادن وژل شو نو هیڅ څوک داغه کور ته لنډ هم نه ورتلل او نه چا د ملکیت دعوا کوله۔ هغه ویب پانی ته ویلی دوی له قانون سره سم کار وکړ چې د ودانۍ د راغورځولو هدایات ورته ورکړل شوی ول۔ ویب پانا لیکي په مئی 2011 کال کې اسامہ بن لادن تر وژل کېدو او داغه د کورنۍ تر نیول کېدو پس کنٹونمنٹ انتظامیه په 9.96 مربع فټ مشتمل دا غزای پخپلا ولکه کې واخستلو۔ مې پړلې کې دا غکور راو غورځول شو چې اوس هغه پلاټ پس استعمال کې نه دی، البته کله کله ځای ماشومان لته د کرکټ لوبه یا د ګډې الوزولو ته ورځي۔ مې پړلې کې کنټونمنټ انتظامی پسې مکه د قبرستان لپاره د ځای نه لرلو مسلې ته پکتو اول فیصله وکړه چې دا غزای کې یو هدیره جوړ کړي۔ خود بزنس ریکارډ نومې یوې ځایي ورځپاڼې په خبره د صوبې چارواکي واړي هلته د ماشومانو د لوبو میدان جوړ کړي، ځکه چې داغو په فکر دوی د دغه فیصلې اختیار لري۔ بلخوا ټایم مجله لیکي په افغانستان کې د نیټو جنگي مشن د ختمېدو او په 2014 کې له هیواده د زیاترو بارنو ځواکونو له وتلو سره سم د امنیت زیاتره چارې د ځایي ځواکونو په غاړه شوې۔ مجله لیکي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو د راپورته کېدو مخه نیولو لپاره هلې ځلې کوي۔ مجله لیکي طالبان د ډلې دننه د مشکلاتو باوجود په ځینو سیمو د کنټرول حاصلولو هڅو ته دوام ورکړی دی۔ د روان کال په جولای میاشت کې په یو رپورټ کې راغلی چې زیاتې مرګ ژوبلې د افغان امنیتي ځواکونو د استحکام په اړه اندېښنې پیدا کړې دي۔ مجله لیکي د دې نتیجه دا ده چې طالبانو ته د خپل نفوذ د پراخولو لپاره یو ښه موقع په لاس ورځي۔ د مثال په توګه د دغه رپورټ له مخې د روان کال د جنوري میاشتې تر اخیره تر 80% زیاتې ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې وې، خو په مئی کې دغه شمېر 65.6% ته راټیټ شو، یعنی 9% ولسوالۍ وسلوالو قبضه کړې۔ مجله دا د اندېښنې وړ خبره بولي، وایي چې تېرې درې میاشتې د افغانستان د امنیت له پلوه ډېرې سختې وې۔
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه۔
ډان رسپانډي په یو لیکنه کې په دې ورستیو کې د امریکا د ډیموکرات ګوند یوې غونډې ته د یو پاکستانی نژاد د امریکایي خضر خان د وینا موضوع راخستل شوې ده۔ د لیکنې تر مخه نوموړي د خپلو احساساتي خبرو په ترڅ کې د امریکایانو هغه ویرې ترخې یوې خواته کړي چې په هغه هیواد کې له میشتو مسلمانانو یې لري۔ د لیکنې مهم ټکی هارون باچا وروي۔
د ډان رسپانډي لیکنه وایي 13 اونۍ په امریکا کې د ډیموکرات ګوند کنونشن ته د پاکستانی نژاد امریکایي خضر خان وینا ډیره اغیزناکه وګڼل شوه۔ په داسې حال کې چې د خضر خان میرمن غزاله هم د هغه تر څنګ ولاړه وه، نوموړي په 2004 کال کې د عراق په جګړه کې وژل شوي خپل زوی ته چې د امریکا په پوځ کې کپتان و په یوه موټر بمی چاودنه کې وژل شوی و د عقیدت پرزونې وړاندې کړې۔ د لیکنې تر مخه د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ټرمپ بیا په خپلو انتخاباتي جلسو کې له امریکا څخه د مسلمانانو د وستلو خبره کړې ده۔ خضر خان د خپلې وینا په ترڅ کې وکول شول د امریکایانو له ذهنونو له اسلام او پاغه هیواد کې له ژوند کوونکو مسلمانانو سره تړل شوی ویرې ترهې یوې خواته کې۔ لیکنه کاږي د امریکا د ولسمشرۍ چوکۍ ته د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم د خپل کمپاین پر مهال په امریکا کې اوسیدونکو ټولو اقلیتونو ته د هغوی د حقونو ورکولو او د یو موټی ساتلو په باب کړې خپلې ژمنې باید له پامه ونه غورځوي۔ هغه مسلمانان چې په امریکا کې زیږیدلي او لوی شوي دي غواړي د امریکا په سیاست کې له هغه هیواد سره د هغوی وفاداری ته د شک په سترګه ونه کتل شي۔ لیکن وای خیزر خان د ډیموکرات ګوند کنونشن ته په وینا کې پر ډونلډ ټرمپ د همدې خبرې واضح کول وغوښتل چې په امریکا کې میشتو ښځو او سړو د مذهبي عقیدې له توپیر پرته د امریکا د دفاع په خاطر قربانۍ ورکړي دي. لیکن زیاتوی د دې لپاره چې امریکا خپل لیبرال اقدار پر ځای وساتي، د ولسمشرۍ چوکۍ ته کاندید دواړه کسان باید د خیزر خان او د هغه د میرمنې په څیر د خلکو قربانۍ او جذباتو ته درناوی وکړي.
دا مشال ریډیو دا
ترنس پانی په ویداریه کې لیکلي دي چې په هیواد کې د ماشومانو د تختونې پیښې په ډېرې ودودي خو د قانون د عملي کولو د ادارو لخوا د دې د مخنیوي لپاره سنجیده ګامونه نه پورته کیږي. د دغه ادارې مهم ټکی په دې راپور کې ورو ډان رسپانې لیکلي دي چې په هیواد کې د ماشومانو د تختونې پیښې ډېرې شوې دي او یوازې په پنجاب کې په روان کال کې 1,000 ماشومان تختول شوي دي. په ډېرو موقعو دا ماشومان خرڅ کړل شي او بیا ترې مشقت اخیستل کیږي. رسپانې لیکلي دي چې د قانون د عملي کولو د ادارو لخوا د دې د مخنیوي لپاره څه سنجیده ګامونه نه دي اخیستل شوي. ورسپانې د تیر کال یو مثال ورکړی دی کله چې د پنجاب په قصور کې په ماشومانو د تیری کولو د یوې ډلې درک ولګید، خو د قانون وزیر رانا ثنا الله د ځان نه د تور لرې کولو لپاره وویل چې دغه خلکو د یو بل سره د ځمکې په سر جګړه وه. په ځای د دې چې حکومت د ماشومانو پر ضد د جرمونو د مخنیوي لپاره څه کار وکړي، د قانون وزیر وایي چې د ماشومانو د تختونو ذمهوار هغه میندې او پلاران دي چې ماشومان په لارو کوڅو کې لوبو ته پرېږدي او نظر پېنه ساتي. د دغه سره سره د قانون وزیر او د اسمبلی غړي وایي چې د مجرمانو هغه ډلې چې ماشومان تختوي د پنجاب صوبې سره تړاو نه لري او دا ممکنه ده چې ځینې وسلوالې ډلې دا کارونه کوي. په اداریه کې راغلي دي چې د حکومت ذمهواري ده چې هغه خلک چې ماشومان تختوي او بیا یې خرڅوي، هر څوک چې دي باید د هغوی درک ولګول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ګل پورز د پنجاب وزیر اعلی شاهباز شریف په دې اړه د یو ټاسک فورس د جوړولو حکم ورک. دا ټاسک فورس به د ورکوشو ماشومانو درک لګی، خو ولې د حکومت لخوا د پولیسو د کار ښه کولو لپاره څه غور نه کیږي؟ ورسپانې په پای کې لیکلي دي چې چېرې پولیسو خپل ذمہواري په سنجیدګۍ سره پوره کولې، نو د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې به دومره ډیروالی نه راته.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اوس ورځو د افغانستان هلمند ولایت ته چرته چې د امنیت وضع پاړه باندې اندېښنې خودل کیږي او د غلطه د وسلوالو حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې راپورونه هم راغلي دي. اجمل ان په دغه اړه باندې نور معلومات راکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي له خانشین وروسته د هلمند د نادری ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له بریدونو سره مخ دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل له تیرو دوه درې ورځو راهیسې په نادلي کې له طالبانو سره په جګړو کې د ډلې ته درنه مرګ شوبله وخت ده. خغلی وزیری افغان امنیتی ځواکونو ته هم د مرګ شوبله وختل تایید کړل، خو په دواړو مواردو کې دقیقه شمیره ونه خوده. جنرال دولت وزیری وویل چې نادلي ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو وروستي تحرکات وځپل شي.
زمونږ د کماندو ځواکونه په نادلي کې موجود دي، ښکته شوي دي، نوي ځواکونه ورغلي دي او هوایي قواوې هم هلته عملیات ترسره کوي. نوي ځواکونه هم مرستې ته ورغلي دي، نو هلته زموږ کافي قوتونه شته دي. 215 میوان قلی اردو جستامون هم شته دی او ځانګړي یا د کماندو قطعات هم هلته شته دی.
د هلمند والی ویاند عمر سواک ته چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د نادلي په شین کلي او چامرداد په سیمو کې له تهاجمي بریدونو وروسته پرون د چانجر په سیمه کې پر دولتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وویل چې وسلوال هڅه کوي ځان د ولسوالۍ مرکز ته ورسوي، خو مرزواک وایي نادلي ته د سی شنبې په ورځ د ملي اردو 1800 کسیزه قطعه رسیدلې چې کوماندو او ضربتي ځواکونه هم پکې دي. طالب ویان قاری یوسف رسنوی ته په یو واستولي پیغام کې ادعا کړې ده چې د چانجیر بازار او شاوخوا پوستې له حکومتي ځواکونو نیولې، خو د هلمند والی ویان خاغلی ځواک یې ادعا نه مني. نوموړي د چانجیر د جګړې په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د دوو بجو په شاوخوا کې وسلوارو مخالفینو خپل بریدونه ته ډیر زور ورکړی و چې هغه ساحو کې غوښتل کوم پوستي چې دی هغه سره مواجه کې او څوک سره مخ کې. خو بیا په هغه ځای کې نوي قوتونه چې هغه ضربتي او کمانډو قوتونه وو هغه ساحې ته داخل شول او تر څنګ هوایي قوتونه هم ورسېدل ساحې ته او هم کار ور باندې وکړي چې فعلا وضعیت نسبتا د دوو ساعتونو مخکې سم شوی دی او هغه اندازه چې مخکې وو هغه اندازه فعلا نشته دی. افغان امنیتي ځواکونه اوس پوره هغه ځای کې آمدګي ورسلې تر څو هغه صحیح خپل کوشش کوي.
د چانجیر په سیمه کې چې د لښکرګا خار په لس کیلومتره کې پراته ده، د جګړې د لښکرګا خار د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کړي، خو د دفاع د وزارت ویان دولت وزیر او د هلمند د والی ویان عمر سواک دواړو د لښکرګا خار ته د وسلوالو د ګواښ احتمال رد کړ. افغان چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د چاینجر د جګړې په شمول په نادلي ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو او حکومتي لوري تمرکز وبلا وخت، خو د دقیق شمیر پاړې بشپړ معلومات نه لري.
تجملان راپور مورد اوس ورزو کندار ته چرته چې د پاکستانی روپیو د راکټ ورکړې پر بندیز تر اعلان وروسته د افغاني کالدارو افغانۍ د کالدارو او ډالرو په مقابله کې په بساره ډول لوړه شوې ده. محمد صادق رښتینی د موضوع په اړه نور معلومات راکړي.
د کندهار د صرافی مارکیټ مختصل ګونه کسان دي دلکېږي چې د کندهار له بیلابیلو ولسوالیو او په ځانګړي توګه له سرحدي ولسوالۍ سپین بولدک څخه راغلي دي. دوی د افغانستان بانک د پریکړې او د کندهار د امنی کمانډان لخوا د کالدارو پر راکړه ورکړه تر بندیز وروسته خپلې ټولې کالداري په افغانۍ اړوي. د کندهار امنی کمانډان جنرال عبدالرزاق د وی خبرتیا لاري له خلکو غوښتي چې د کالدارو له راکړې ورکړې لاس واخلي. د کندهار د صرافانو د اتحادیه مشر حاجي کندیا غازی رادیو ته وویل چې په کاروبار کې د کالدارو پر استعمال تر بندیز وروسته ټول خلک چې مخکې سرمایه کالداري وي اوس افغانۍ ته اړوي. د کندیاغه په وینا دغه حالت د کالدار په مقابل کې د افغانۍ ارزښت داسې لوړ کړی چې مخکې زر افغانۍ 1500 کالداري کېدلې خو اوس 1300 هم اضافه شوی. د کندیاغه په خبره په 500 ورځو کې په زر افغانۍ کې د نږدې 300 کالدارو فرق به ساري دی.
تقریباً تر نن ورځې پورې زر افغانۍ په 1500 کالداري باندې زر افغانۍ وي. نن په 1300 کالداري باندې زره تقریبا 3500 کالداري په زر افغانۍ کې 2500 کالداري د 3500 تغیر راغلي. فعلاً چې اوس د خلکو سره کالداري دي هغه راوړي دي ته فعلاً یو اندازه تاوان دي، ولیکن په آینده کې د دې لپاره ګټه ده چې د دې په لاس کې به خپل افغانۍ او هغه افغانۍ څخه به خپل کار اخلي.
په عین وخت کې خلک د کالدارو پر ځای افغانۍ ته لومړیتوب ورکوي او وایي چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی او پر هر افغان د خپل ملي هویت ساتنه فرض ده. د کندهار په صرافی مارکیټ کې یو کاروباري ازادي رادیو ته وویل چې هر ورځ د صرافی مارکیټ مخ ته زرګونه کسان راځي او خپل کالداري په افغانۍ اړوي.
د کالداري وزارت دا خبره ویل چې د کندهار کې خلک وایي چې په افغانۍ باندې کاروبار وکړي. نو د کالداري وزارت خبره ویل چې مخ خلک ټول کاروبار په کالدار کوي. افغانۍ تیز ارزښت نه کوي، افغانۍ تمردش ارزښت خلک وایي په افغانۍ کاروبار کې افغانۍ لوړي شي.
دا کالدار چې وو دا حکومت اعلان نو کړی و دا خلک باځي وایي وایي دا سني دا کاروبار وایي دا بعد افغانۍ باندې مخ په کالدار ته بدله کړي اوس بعد وایي دا سودا وی چې دا بازار نور کو نه مدغه دی مواد یار سودا او جنس چې دی ټول بعد په افغانۍ سودا وی اوس نو دې په خاطر باندې دا او کالدار باندې تاثیر هم چول دی.
بلخ په کندهار کې د اقتصادي چارو پوه جو عبد الله د افغانۍ په مقابل کې د کالدارو دا ډول یو دم لویدل د خلکو په اقتصادي زیان بولی. د نوموړي په وینا په کندهار کې د کالدارو پر راکړه ورکړه دا ډول بندیز باید په تدریجي توګه سوی وای، ځکه چې په دې ولایت کې د کلونو راهیسې خلک په کالدارو کاروبار کوي او د ډیر خلکو سرمایه کالداري دي. دا جو عبد الله په وینا د کالدارو په دا ډول رالوي دو سره به د دې خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې سي.
مګر دا عوام په نظر کې دا ورچولې چې زه 15 درهم جره سره پېټ وزغلم مخکې زر کالدارو شپږ سو دیش افغانۍ جوړولې اوس په 1500 شل او 1500 لس دا غو په خوښ دي غواړي. اشه نو خدای د لس زور شل زور سه اخلاص کله او لس ورځې بعد به تا سي هغه به جریان لري.
د کندهار اوسیدونکو افسرانو له دولت غوښتنه کوي چې په ټولو سرحدي ولایتونو کې دي د بهرنیو هیوادونو د کرنسیو پر استعمال بندیز ولګول سي.
سلام پختونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاو د خبرونه زموږ خبريالان درکوي
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبريالان راکوي
ملګری خبريالان څوک دي
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپل سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو
سلام پختونخوا په نوی رنگ
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې مرکزی حکومت هغه ټول ژمنې یو په بل پسې عملي کوي چې د خوست ولس سره د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کړې وې دی ویلي دي چې د غلام خان بندر ترانزیت د افغانستان او پاکستان د حکومتونو موافقې ته اړتیا لري نور معلومات نجیب الله الوخیل راکړي
د چهارشنبه په ورځ خوست والی حکم خان حبیبي د خوست د مرکز ولسوالۍ د مشرانو او اوسیدونکو یوې غونډې ته د ولایتي ادارې د یو کلونو فعالیتونو د گزارش ورکونې پر مهال وویل چې
دا تر کوم برخ پرازي دا د ولسمشر وعده وه ستاسو غوښتنه وه پوره کیږي او په ټول اطمینان پوره کیږي میدان شروع ده هر دوه ورځې بعد زما حیات ورځي لکه څنګه چې د وردګو د میدان قرارداد اوس ڈاٹ تر کوم سے انشاءاللہ دیدی دو مند دی شمال دی بانی ہم دسی قرارداد پکے گی نور انشاءاللہ ٹولش منی سر ترسی گی او دکار لانی
حکم خان حبیبی په خپل خبرو کې ویل چې د تیر یو کال په موده کې د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت پروژې په خوست کې پلي شوې او د مهال په 1500 نورو لوی او وړو پروژو کار عملاً روان دی د پدې ورستیو کې د محاکمو له اجراتو هم خوخي څرګنده کړه ویل چې په ورستی یو کال کې د خوست محکمو کې په سلګونه حقوقي او جزئي داوی حل فصل شوې دي خوست والی په حقوقي داوو جنگونه او قتلونه هم د اندښنې وړ بلل
د مخدراتو او کاروباریان سړي تختون کې غله نیول شوی زمونږ په بندیخانه کې ځای نور نشته اما یو شي چې ماته تشویش موجود ده قتل یو بدترین پدیده ده په خوست کې ولې زما هله دار د امنیتي ارګاننه
مثبت
نوی اس پارتلین کے ضرورت ہے مکتبے تا پلیتا کلینک تا ہر شیتا
د خوست چارواکي ځایي اوسیدونکو ته د اسمحال د ملي یووالي حکومت د مشرانو لخوا د خوستوالو سره د شوي ژمنو د پلي کولو ډاډ ورکوي چې دوه اونۍ وړاندې د خوست زرګونو اوسیدونکو په یوه لویه غونډه کې پر حکومت نیوکه وکړه چې دوی سره یې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال کړې ژمنې هېرې کړې دي
د نجیب الله لوخیل راپور ته سورې د وسورزو چترال ته چرته چې امنیتي چارواکي مشال لیډو ته ویلي دي چې د چترال په کیلاش سیمه کې پاکستان افغانستان پولی د نږدې د پاکستان د فوز چترال سکاوټ او نورو امنیتی ادارو په شریکو عملیاتو کې 15 وسلوال وجل شوې دي په دغه اړه نور تفصیل غلام غوس راکړي
د چترال یو امنیتی چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په کیلاش سیمه کې پاکستان افغانستان پولی ته نږدې د پاکستان د پوز چترال سکاوټ او نورو استخباراتي ادارو په شریک عملیاتو کې 15 وسلوال وجل شوې دي د چترال دغه امنیتی چارواکي زیاته کړه چې دغه وجل شوی 15 وسلوالو مړي هم دوی په خپل قبضه کې اغیستلی دي او دغه مړي به د چترال ځلی انتظامیه ته د نورو پلټنو لپاره حواله کوي د کیلاش ځای خلکو په هغه باندې د وسلوالو لخوا د جمعې او د خالی د ورځې د بریدونو وروسته د امنیتی ادارو په دې اقدام خوشحالي څرګنده کړې ده او د کیلاش د اقلیتي ټولنې د کلی یو مشر وزیر زاده مشال ریډیو ته وویل وزیر زاده زیاتوی د چترال ضلعی انتظامیه د صوبایي حکومت لخوا د وجل شوی دو شپنکو په سر 15 لکه روپۍ مرسته ورکړی ده خو په سمدستي توګه لوړپوړو صوبایي او وفاقي حکومتي چارواکو د دوی تپوس نه دی کړی او په کار ده صوبایي او وفاقي حکومتونه د هغه غریبو کورنو سره مرسته وکړي د کومو نه چې په سوونو سروي وسلوالو وړي دي
او بیزیر کې څه کم از کم 1500 سیوا بیزیر اوری دین بیزیر والا خلکو نور هم ډیر بس باندې دی هغه خو بالکل څه اسما کم نشته او د بیزیر هم داسې 50-60 د یو کس بیزیر دومره بیزیر نو دې کې د خلکو ډیر نقصان شوی دی د سیاسي خلکو
د چترال نه د قومي سمله یو پخوانی غړی مولانا عبدالاکبر چترالی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د کیلاش په خلکو د دغه بریت په لړ کې په حکومت او امنیتی ادارو سختی نیوکې کړې وې او نوموړی مشال ریډیو ته وویل
حکومت پاکستان دپاره هم اور صوبائی حکومت دپاره هم د فکر اور د غور مقام دے اور ڈی سی صاحب بالکل بدے کی ناکام شہ دے چې د کالاش هغه لږ کا تعداد کی الطا پاتی دی اور اقلیت دے د هغه حقوق و تحفظ پدے باندھی اس دا هغه نہ کسانو وجن کی گیا اور د هغه مان نویشی دہشت گرد راضی اور بالکل رانا رد کی
یاد دی وی چې د تیری جمعې او خالی په ورځ د افغانستان د نورستان نه راغوختي وسلوالو د کیلاش په سیمه کې دوه شپنکي وژلي وو او د کیلاش ځایي خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کوونکو د ځان سره د هغوی تر 1500 پورې څاروي هم وړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
او سو کلتوری راپور د نوموړي هنرمند او فلم جوړونکي جمال شاه وړومبي فلم ریونج اف د ورتلس بے ارزښته بدل په پاکستانی سینماګانو کې خپور شوی دی. دا فلم په سواد کې د بدامنۍ په موضوع جوړ دی. په دغاړه محمد عمران نور معلومات راک.
جبه دا فلم ټول په سواد کې جوړ شوی چې پکې د قصې نه ورته کردارونه او موسیقي هم د پښتو خودلې شوی دا. د دې فلم جوړونکي جمال شوای چې د سواد موضوع یې ځکه خوښه کړه چې په پښتونخوا کې د بدامنۍ د لړۍ پیل له دې ځای او حالاتو شوی وو.
زموږ په سیمه کې سواد کیسه چې دا ډېر امپورټنت کیسه ده. په دې باندې موضوع دغه کې بیا سواد سیدی یو رنګ کلمنیشن پوائنټ وو. دا درې نیم 15 کاله چې تیر شوي دي افغانستان او پاکستان کې دا ټوله یرغل څه شوي وو دغه بارني دا هغه رزلټ آخري دلته رالی په سواد کې په پښتنو باندې ښکارا سو زیات په پاکستان کې. په افغانستان کې خو نو ظاهره ده ډېر پخوانی دغه نو ما فلم په پاکستان جوړو په دې چې دلته آسانو
په کراچۍ کې د دې فلم د کتلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک راځي. دلته میشت پښتون انځورګر ارشد خان میک وایي چې که څه هم دا فلم په اردو ژبه جوړ شوی ولی ماحول یې پښتون دی، باید ټول پښتانه او په خصوصي توګه ځوان کول دا فلم وګوري.
دا فلم کم او یو ډېر غټه واقعي یو ډېر غټ هپنینګ دی په دې وخت کې. او زه دا ګڼم چې دا راتلون کې تر ډېر پلونو پورې به دا فلم خپل اثر پرې واسي. موږ په کار چې موږ دا فلم نه ګورو، خاص کر یو داسې په نوم باندې اردو دی خو وګورې په دې کې کردارونه، په دې کې تر دې پورې چې اداکاران، په دې کې سندرې، موسیقي، بیا چې کومه ایریا چې سینماټوګرافي شوې دا ټول پښتنو.
جمال شاه زیاتوي چې دا فلم د هغه خلکو قصې دي چې تر اوسه یې عام ولس نه پیژني. نوموړی وایي چې په افغانستان یې هم یو فلم تیار کړی چې زر به یې په جوړولو لاس پوري کړي.
د ډیرو خلکو کیسې مشهورو سوي دي، مګر دا هغه خلک دي چې ډیر اوچت قربانیان یې ورکړي، خو مطلب پوه خلک وو، په مځکه مین خلک وو. افغانستان میں یو فلم یو اسکرپٹ تیار کرے دی، دا اسکرپٹ نوم دی شو پرک. هغه دی ځوان په بارا کې دی لیونای وی او دغه سلیپ واکر وی. دا هغه سفر د کندهار نه
د دې فلم په اړه په کراچۍ کې میشت نوخار سیمې سره تعلق لرونکي ځوان اشفاق وایي چې د فلم کتلو نه وروسته ورته داسې محسوسېږي چې دغه ټول حالات یې په خپلو سترګو لیدلي دي.
زموږ ټولو ملګرو دا اپریشیټ کړل چې را دا هغه ټایم کې څه شوي نو هغه موږ دلته کې په سینما سکرین باندې وکتل. بل د دې یو بل اړخ دا دی چې په دې کې چې کوم د پښتو میوزیک دی نو هغه زموږ د ملګرو او زموږ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خوښ شول.
په دې فلم کې د پښتنو بیلابیلو شاعرانو لکه حمزه بابا او غنی خان کلامونه هم ویلې شوي دي. جمال شاه نه یوازې د دې فلم جوړونکی دی بلکې لیکونکی هم دی او دی وایي چې دا فلم یې لومبه په پښتو ژبه جوړو. ولی ورته کوم تعلیم یافته داسې پښتانه میلاو نشو چې پښتو او انګریزي په روانۍ سره ویلې شو، خو بیا هم دا فلم د اردو سره سره د پښتو ژبې سندرې او مکالمې لري. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.